سلامونه او ستوري مسی وخت د ماجګر 15 بجې سوی نن د جمیرواز د 2015 کال د اگست 14 نیټه ده د مشالې دو د نن ورځې د نه ساته خبرون ورستی خبري غړي کوم ز عبد الله کاکړ او مدیحه مرزاده هر کلی کو هله د روغ جوړ او خوشاله بیاس په دې غړي کې د پاکستان افغانستان خیبر پښتونخوا په اړه ریپورتونه او څېړنې درته لرو مرکه همستا خو په فایل کې به مدیحه مرزاده خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم کټول اول په مکړه د خبرونو سټو کوتا پاکستان وای په افغانستان کې د امن لپاره بخپلې هڅې جاری ساتي په پېښور آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د وژل شو ماشومانو میندو پلرونو نن په اسلام آباد پریس کلب کې مظاهره کړې او یو لوړ پوړي روسي چارواکي هغه داوی رد کړی چې ګواکې یو ایرانی پوځي چارواکي د ملګرو ملتونو د سفری بندیز پرته ماسکو سفر کړو. تفصیل: پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره بحث او تداوم ورکوي. د پاکستان بارنو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل دا خبره د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابله اسلام آباد ته ورغلي لوړ پوړي پلاوي ته کړي. د افغان پلاوي مشري د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی کوله چې پکې د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د افغان ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل هم شامل وو. بیان وایي په خبرو کې سرتاج عزیز یو ځل بیا په کابل کې وروستي بریدونه وغندل او افغان چارواکو ته وویل چې دوانه هیوادونه باید تره غره ختمولو لپاره غټي حسي وکړي. په پاکستان کې اپوزي عدالت په خبر پر سکول په بریټ کې ککړو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر کې سزا ورولې. تیر ماښام د پوز امریکو دفتر ایس پی آر لخوا په خبر شوی بیان کې راغلي تر مقدمه وروسته اپوزي عدالت حضرت علي منيب الرحمن سبيل چې د یحیی په نوم پیژندل کیږي مولوی عبدالسلام تاج محمد او عتیق الرحمن ته د پیښور ارمی پبلک سکول په بریټ کې د ککړتیا او نورو بریټونو په تور د مرګ او کفایت الله چې د کیفکاری په نوم پیژندل کیږي ته د عمر کې سزاګانې ورولې. د کراچۍ په سفوره چورنګیا کې د رینجرز واک په گاڑی په بمی برید کې ککړ محمد فرحان ته هم د مرګ سزا اورول شوې ده. بیان وایي د پوسمشه جنرال راحیل شریف د ملکی وګړو ته د سزاګانو اورولو منځوري ورکړې. د بیان تر مخه دا کسان د سزاګانو پر ضد اپیل دایرول شي. د پېښور پامی پبلک سکول کې د وژل شو ماشومان او میندو پلرونو خپل خپلوانو بلخوانن په اسلام آباد پریس کلب کې احتجاجي مظاهره وکړه. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال وای دلی له حکومت غوښتنه وکړه چې په پېښه کې وژل شو ماشومان ته د پوز ته ټول لوی اعزاز نشانه هدر ورکړي. مظاهرچیانو غوښتنه وکړه چې په پېښه کې د ککړو کسانو په ګډون او کسانو ته سزاګانې ورکړي شي چې لاپرواهي کړې وي. دوی د پېښې د پلټنو لپاره د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. تیر کال د دسمبر په میاشت کې پامی پبلک سکول په وسله وال برید کې تر یو نیم سل زیات کسان وژل شوي چې زیاتره پکې زده کوونکي وو. د پاکستان صدر ممنون حسین وایي د ترګرې پر ضد جنگ به تر هغې جاری وي تر څو چې ټول وسلوال له منځه نه وي تللي. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کنوینشن سینټر کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستوره کې وکړه. نوموړي ویل دا وخت د پاکستان ټول ولس په ملک کې د ترګرې د خاتمې لپاره یو موټی دی.
پاکستان ایک طویل مدت سے حالت جنگ میں
پاکستان دے یو اگدی مدیرہ سے پا حالت جنگ کے دے یو طرف تا شدت پسند و ریاست چیلنج کرے دے نوبل پلو سماج دشمن وگڑو او زینی غیر ملکی مفادات لپارا کارکون کو دا ملک دا زین علاقو امن خراب کرے دے. خود دے ملک خلق ډیر بہادر دی پدے کے دا ٹولو لویا قربانی دا پیخور آرمی پبلک سکول معشومان ورکڑے دا چی دا بے رحم تر حگر ایخ کار شو. خدا خبر ہم دا اطمینان دا چی ټول کام یو موٹے دے.
بلخوا نوموړي په ټلویزیونی وینا کې گاونډي هیواد هند ته د کشمیر په مسله د دوه اړخیزو خبرو اترو وړاندیز کړی دی. خبرونه له مشال ریډیو نوره. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د هیواد د علماو د سراسري شورا له رئیس او غړو سره وکتل. د افغانستان د صدارتي ماڼۍ لخوا جاری شوې خبر پاڼه وایي په دغه کتنه کې اشرف غنی وویل چې دینی عالمان او دولت باید په یوه واحده لیکه ودرېږي. د زیاته کړه چې د دولت د مخالفینو له لورې د افغانستان د نظام په وړاندې د جهاد اعلانول هیڅ جواز نه لري. د عالمانو سراسري شورا په خپل اعلامیه کې په کابل او د هیواد په نورو سیمو کې هغه وسلوال بریدونه په کلکه ټکو وغندل چې له امله د ښځو او ماشومانو په شمول ګڼ شمېر ولسي وګړي شوی او ټپیان شوی دی. د القاعده وسلوالې ډلې مشر ایمن الزواری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې وډلې د وفادارۍ اعلان کړی دی. د اعلان زواری په ویبپاڼې په خپور شوي یو غږیز پیغام کې کړی د نوموړي په اړه فکر کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ کرښې په سیمه کې پناخستې په سمدستي ډول د الزواری د غږیز پیغام د کرهوالي پخلی نشي کېدی. یو لړپوري روسی چارواکي هغه داوي رد کړی چې ګواکي او ایراني پوځي چارواکي د ملګرو ملتونو لخوا ور باندې د لګیدلې سفري بندیز پرته موسکو ته تللو. د بارنو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف نن ویل چې د ایران د القدس واکمشر جنرال قاسم سلیماني تیرونه د روس سرخر ته نه وتللې. ریابکوف ویل چې د جنرال سلیماني د موسکو د تک په اړه څه معلومات نه لري. نوموړي زیاته کړه چې موسکو دا خبره واشنگتن ته مخکیم کړې وه، نو اوس په دې حیران دي چې امریکا اوس هم ولې اندېښمنه ده. خو بیا په امریکا کې خپرې شوي رپورټونه ماسکو ته د سلیمانی د مبینه تک خبره کوي. د رپورټونو په خبره سلیمانی ماسکو ته سفر تیرونه نه بلکې تیر میاش کړو. سلیمانی یو له هغو ایرانو چارواکو دی چې د تهران د اټمي او یا د بیلستیکی میزایلو پروګرام سره د تړاو لرلو په تور پرې په 2001 کال کې ملګرو ملتونو سفری بندیزونه ولګول. د شند اپوزیشن ډلې مشر وایي روس ته تجمن نه دی چې د هیواد صدر بشار الاسد په واک کې پاتې شي. د شند قومي ائتلاف مشر خالد خوجا نن دا خبرې په ماسکو کې وکړې. تر دې ورځ مخکې نوموړي د روس سبارنو چارو وزیر سرګی لاوروف سره لیدلې وو. خوجا ویل روسي مشرتابه د اسد تر شا نه ده ولاړه، خو د شام سیمه ثبات ته خوندي ساتلو او هیواد د تباهۍ نه بچ ساتلو په ضرورت یې توجه ده. کتونکي وایي دا نه ده واضح چې آیا د خوجا بیان د روس په دریځ کې د بدلون طرف ته اشاره کوي او که دا یوازې د شام په شخړه کې د منځګړتوب په مقصد د ماسکو د هڅو څرګندونه کوي. او په یونان کې د پارلمان غړو تیره شپه په یوه غونډه کې د شورنې د مرستو تړون منظور کړ. د 50 بلیون یورو برابر د مرستو په پیکیج کې په لګښتونو کې کمی او د ټیکسونو سیوا کول شامل دي. وزیر اعظم الکسس سیپراس په خپل کیندراسي ګوند سریسا پارټیا کې د سغدریزو لخوا تر تنقید لاندې راغلی دی چې د پور ورکونکو له غوښتنو سره سم یې د کفایتوارۍ ګامونه متعارف کړل. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه ملیحا امیرزاده وړاندې کړل. په روانه غړي کې د ځینو نورو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې د هڅو جاري ساتلو هوډ څرګند کړی دی، خو د دواړو هیوادونو اړیکې اوس پر کوم لور روانې دي؟
داسې لګي چې هغه کوم تاریخ دی د دواړو ملکونو یو بل باندې بې باورۍ زیات زورور شو.
د پاکستان فوج وایي چې پوځي عدالتونو شپږ مشکوکا وسوالو ته د مرګ سزا اورولې. د پوځي عدالتونو باندې مدني ټولنې تنقید کوي، خو کول څه پکار دي؟
دا بیان چې کوم دی دا خپل ځان بچول د پاره خپل ځان د پاره یو
وبخشي په غلطي سمو دغه بل دغه اوریدلې. او حسم هم دې ترازو چې د القاعده مشر ایمانول زواهری او د افغان طالبانو مشر ملا منصور سره ملګرتیا اعلان کړې ده. دا څومره ارزښت لري؟
دا بیان چې کوم دې د خپل ځان بچول د پاره خپل ځان د پاره یو ځای پیدا کول، ځکه چې د القاعده دا څه اوس قابلیت نه لري چې هغه دلته لوی پیمانه باندې صدقه وکړي.
د پاکستان فوج وایي چې پوځي عدالتونو شپږ مسکوکا وسوال ته د مرګ سزا اورولې. پوځي عدالتونو باندې مدني ټولنې تنقید کوي، خو کول څه پکار دي؟
پکار دا ده چې تاسو اپیلټ عدالتونو جوړ کړل شي چې په هغه کې خلکو ته فیر ټرایل او فیر فیصله ملو شي.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. پاکستان وایي د افغانستان امنیت لپاره به ډیری جدي هڅې وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویلي، د وزیر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ له کابل له ورغلي پلاوي سره په خبرو کې ویل اسلام آباد به د سولې خبرو په ترڅ کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. عزیز په خپلو خبرو کې په افغانستان کې وروستي بریدونه وغندل. بیان زیاتوي، د افغانستان لخوا په ورغلي پلاوي کې د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین رباني، د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل شامل ول. له کابل د چارواکي تر هغې څو ورځې وروسته پاکستان ته ورغلل چې افغان ولسمشر اشرف غني په کابل کې د بریدونو په غبرګون پر پاکستان شدید تنقید وکړ. تفصیل احمد شیبر راکوي.
پاکستان له افغان پلاوی سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل په ټول قوت په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو، چې په دې کې د افغانانو په مشي د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. د شمنې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په مشي پلاوی ته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوی دی چې دواړو لوریو د دواړو خيزو اړیکو په برخه کې ډېری څرګندې او ښکار خبرې وکړي. په اعلامیه کې څرګنده شوی دی چې دوړو لوريو د افغانستان د سیاسي او امنیتی وضعیت د دوړخیز اړیکو او په افغانستان کې د سولې د بهیر پاړه خبري وکړي. له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبري چې لمړی دورې د جولای په 10 اسلام آباد ته نشتی په مری کې شوی وي، د طالبانو د مشر مولا محمد عمر دمړینی د خبر تر خبري دوه وروسته وزنده دي. پاکستانی رسنۍ د افغانستان د پلاوی د مشر صلاح الدین ربانی په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نشتی له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي. پاکستانی رسنۍ د سرتاج عزیز په وینا خبر ورکوي چې پاکستان له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتون کوي او یو ځل بیا خپل شمنه تکراروي چې د ټولو هغو غوښونو د مخنیوي لپاره به له افغان لوري سره همکاري وکړي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور او اعتماد وکړي. سرتاج عزیز د پاکستانی اژانسونو په وینا په افغانستان کې روسي ترسي پیښه وغندلې او خپل خواخوږي څرګند کړه. د سر ریاسم نواز شریف سلاکار وویل چې د دغو ترسي هڅو د ریشو د لمنځه وړلو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا شته.
احمد شیبر رپورٹ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ترګرو بریدونو بیا زور نیولې، د لوړ پوړو افغان چارواکو یو پلاوی د جمعې پر ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او د وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم بهرنی چارو د سلاکار سرتاج سره ولیدل. هغه فراوی له پاکستان څخه غواړي. شاهین بنیرای رپورٹ لري.
افغان چارواکي تور پورې کوي چې په افغانستان کې په وروستیو ترهګرو بریدونو کې په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې لاس لري. د افغان پلاوی اسلام آباد ته د رسیدو نه وړاندې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت سرتاج عزیز وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راولاړې شوې بدګمانۍ به زر د منځه لاړې شي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپو ډاکټر اعجاز وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د سولې کومه پروسه پیل شوې وه، اوس د یو شمېر ننګونو سره مخ شوې ده او یره دا چې امنیتی وضع لا خراب شي. نو موړې زیاتوي
اشرف غنی باندې اعتراضونه شوي شي، خو اشرف غنی دا خیال وکړي اون په پاکستان سره تعلقات سم شي نو د طالبان له سبا خپل سم شي. نو هغه او دا وایي نو هغه مې پالیسی شروع کړو پاکستان هم شروع کړو، او دا چې لګي چې هغه کوم تاریخ دی د دواړو ملکونو یو بل باندې د بې باورۍ عزت زورور شو او هغه عمل ما داخل دل لارو سو یو مست مخت زخمی شو او سرو لارو پس ختم شو.
بلخوا د سیاسي چارو یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین وایي پاکستان کولی شي چې د افغانستان سره د خپل اړیکو په خکولو سره ډېر دفاعي او اقتصادي ګټه ترلاسه کړي، خو په پوزي استابلیشمنت کې ځنې داسې خلک شته چې هغه د امن پروسه بریالي کېدو ته نه پرېږدي.
په سیاسي استابلیشمنت کې بالخصوص ډېر شي خلک دي چې هغه داسې تصور لري او داسې فکر لري چې افغانستان سره د دفاع په حواله او د معیشت په حواله خبرې اترې جوړېږي، نو د پاکستان چکم د ترکه امکان د چکم د چین د غاړې نه پروسه شروع کیږي او کم د سنټرل ایشیا غاړې ته خبره خلاصيږي، نو دا به ډیر لوی امکاني د معاشي ترکه پاکستان کې. خو باقي خلک له بده مرګه په استابلیشمنت کې داسې موجود تر اوسه پوری دي چې هغه کلک دي او هغه د ریاستي تنظیمونو یا ګوندونو د استعمال دغه کم فکر چې شروع کړو دغه فکر په سونه شکل کې په مخ کې وړل غواړي.
افغان چارواکي له پاکستان غواړي چې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو پر ضد ګامونه پورته کړي او هغه طالب مشران چې امن غواړي باید د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. آیا پاکستان به دا غوښتنه ومني؟ په دغه اړه خبریال سمی یوسف زیوای
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګیږي، خو د دې مشر صاحبو د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي، نیولی هم شي، ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي، یا حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم پراته. په اوس حال کې داسې نه پرېږي چې دوی د طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي.
تیره اونۍ یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت افغان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې نور پاکستان طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت مرستې ته آماده نه دی، خو افغان پلاوی سره د لیدو نه وروسته د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته کوي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د پاکستان فوج وايي یو پوځي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ او یو کس د عمر قید سزا اورولې ده. اس پی آر وايي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته سزاګانو منظوري ورکړې ده. له دې سره په کراچۍ کې پر امنیتي سرتیرو په بمې برید کې ککړ کس ته هم د مرګ سزا اورول شوې ده. تفصیل ریاض مسخیر راکوي.
د زیارت پورز ماسخوتن د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګي یا آی اس پی آر لخوا جاری شوی او بیان کې ویل شوی دی چې د آرمی پبلک سکول پیښور او سفوره چورنګي کراچي پیښو کې ککړ او ملزمانو ته د پوزي عدالتونو لخوا د مرګ سزا وورول شو. د دې ترڅنګ یو ملزم ته عمر قید ورکړې شو او پوزي مشر جنرال راحیل شریف په دغه ټولو سزاګانو دسخت وکړو. خبر پاڼه زیاتوي چې دا ټول ملزمان د ترهګرۍ، بم چاودنو او د رنګ نورو لوی جرمونو کې ککړ وو. خبر پانی تر مخه د مقدمو اوریدنې دوران ټولې قانوني تقاضې پوره کړې شوې دي او ملزمانو ته د خپلې صفایي موکا او وکیلان ورکړې شوی وو او اوس هم ټول ملزمانو سره حق شته چې د فیصلې په ضد پوزي عدالت کې اپیل وکړي. سزا شوی ملزمانو کې حضرت علي، مجیب الرحمن عرف علي، سبیل عرف یحیی، مولوی عبدالسلام، تاج محمد عرف رضوان، عتیق الرحمن عرف عثمان او محمد فرحان عرف عباس د پېښور آرمی پبلک سکول پېښه کې کړ دی. دارنګ یو ملزم کفایت الله عرف کیف کاریتا د عمر کې سزا اورول شوې ده. د دفاعي چارو کارپوهان د پوزي عدالتونو لخوا ورکړې شوې سزاګانو ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې چې د سزا او جزا په قانون عمل نه کېدو په وجوه حالات ډیر خراب شوې دي.
وسوال قوتونو دا پرسپشن په خلکو کې جوړ کړي دي چې یارا منګه کوم نیولې شو ام منګه سزا نشي ملاوي دي. چې زمونږه روسټه چې کلوتونه دی هغه ډېر مضبوط دي. نو دا د پاکستان قانون کې ډېر لوی سقم دی، ډېره کمزوري ده پکې، او د دې کمزورۍ نه خلک ناجایزه فائده اوچتای او د دغه ناجایزو فائدو د اوچتولو لاره بندولو لپاره پیدا یو پیغام دی چې په دې سطح باندې ورکړی کیږي.
د آی اس پی آر تر مخه سزا شوی ملزمان د خپلې سزا په ضد اپیل کولی شي. په دغه اړه مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او بشري حقوقو د پاره کارکونکي وکیل شابودین خټک نه تاسو کو نو دوی باید چې اپیلټ کورټ د مقدمه بیا د سره اوریدنه وکړي.
دا بالکل انشور کول پکار دی چې د فوجي عدالتونو نه کم خلک سزا کیږي، اپیلټ عدالتونو ته ځي کم دي، هغه د اغلاندنی عدالت باندې صرف عمر نه لګي چې برداشت شي وي ټیک شي وي، بلکې پکار دا ده چې تاسو اپیلټ عدالتونه جوړ کړل شي چې په هغه کې خلکو ته فیر ٹرائل او فیر فیصله ملو شي. دا یو اصول بالکل اصل او بنیادی اصول دی چې ګناګار ته سزا ورکول پکار دی، بے ګناه چې کم دی هغه پرې خودل پکار دی،
د یادونه دا چې پروس کال 14 دسمبر باندې د پېښور په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته د پاکستان پارلیمان د پوزي عدالتونو د جوړښت لپاره آئین کې یوشتم ترمیم وکړو، د کوم په ضد چې د سپریم کورټ بار او ځینې نورو وکیلانو او د بشري حقوقو تنظیمونو سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې وو. خو دې وروستیو کې د سپریم کورټ ولستنی فل بینچ د اوریدنې وروسته د غټول درخواستونه مسترد کړو او د پوزي عدالتونو جوړښت یې قانوني او آئینی وګرځولو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ریپورت کې مو اوریدل چې پاکستان کې پوځي عدالتونه او کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا ورولې. په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې سپریم کورټ د پوځي عدالتونو قانونیت په اړه پریکړه وکړه، د دې سزاګانو اورول څه ارزښت لري؟ د پښتنه په امیر ساحل په پېښور کې د قانوني چارو لپاره عبداللطیف اپریدي کړی ده.
پاکستان عدالت سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کے کم پائن کے ترمیم شو اور قانونی اگر زول دا پاکستان پر دستور کے کم یہ وشتم بدلون یا ترمیم راغل اگر ٹک گئے اور پارلیمنٹ حق لری کے
لالا تاسو دا آئین خبره وکړه کنه. د پاکستان یو بل نومیالی وکیل عاصم جهانگیر د دغه وشتم ترمیم او پوځي عدالتونو جوړېدو پر ضد درخواست جمع کړو، بیا سپریم کورټ ویل چې دا قانوني دي دا عدالتونه جوړېدل. وس تاسو څه فکر کوئ دا د سپریم کورټ فیصله چې دا د دې پر ضد آیا بل درخواست دایرې دی شي چې دا چې دي دا د بشري انساني حقوقو معاملې دا یا د آئین چې دی هغه زیات مقدم دی د سپریم کورټ د فیصلې نه څنګه صورت حال دی؟
دا څه دی چې سپریم کورټ هم دغه فیصله کړی دا چې پارلیمان دا حق لري او دا حق پارلیمان ته په آئین کې خپل ورکړ شوی دی چې هغه وګړي نو په آئین کې بدلون راوستلی شي. چې اوس د سپریم کورټ دغه فیصله راغله د دې نه بعد فوجي عدالتونه چې دي دا هغوی فیصلې قانوني شوې. البته سپریم کورټ او های کورټ ځان ته یو اختیار دا وساتلو چې په دې باندې به دا جوډیشل ریویو یا د عدالتي نظرسانۍ اختیار دی سپریم کورټ او های کورټ سره.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفه اوریدلی شي.
د القاعده شبکې مشر ایمانول زواهری په یو غږیز پیغام کې د افغان طالبانو لنوي مشر ملا اختر منصور سره د وفاداری اعلان کړی دی. د زواهری پیغام د القاعده پر وپاڼه خپور شوی چې پکې هغه د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر په مړینه خپګان شوډل وای. د شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن په چیر دی هم د طالبانو مشر خپل امیر بولی او سره د وفاداری اعلان کوي. په ځادانه ډول د زواهری په نوم د خپور شوی پیغام کاروالی پخلای نه دی کې دا خدای پیغام پر داسې مال خپور شوی چې د طالبانو ترمنځ د نوي مشر پټاکنه اختلافات دي. امریکایي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې فعالیتونه جاري ساتلي دي. په دې اړه د رابع اکرم خان رپورټ اور.
وسلوال تنظیم د القاعده مشر ایمن سواهری د یو اډیو پیغام دلاري د افغانستان د طالبانو نوې مشر سره د ملګرتیا اعلان کړی دی. د مطبوعاتو په وینا د وسلوال تنظیم مشر خپل اډیو پیغام کې ویلي دي چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن څنګه مولا عمر سره ملګرتیا کړې و دوی هم د خپل پخوانی مشر پیروي کوي او مولا اختر منصور سره د ملګرتیا اعلان کوي. یاد دی چې تیر میاشت افغان طالبانو د خپل مشر مولا عمر د مړینې تصدیق نه پس مولا منصور اختر خپل مشر ټاکلی و. خو داسې وخت کې چې افغان طالبانو سره مذاکراتو خبري روان دي او پاکستان افغانستان سره د مفاهمت او سولې په لړ کې خپل کومک او د حمایت اظهار کړی دي. د القاعده افغان طالبانو سره ملګرتیا به سیمه ته سم مشکلات پیدا کول شي. په دې لړ کې خبريال او د افغان امور ماهر رحیم الله یوسفزی په نظر القاعده به کوشش کوي چې د طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ مذاکرات ونه شي او یا که سپری کړی کی چې پاغه عمل ونه شي. رحیم الله یوسفزی په وینا چې پاکستان او طالبان لپاره به د صورتحال یو چیلنج وي.
طالبان فیصله وکړي چې خبرې کول غواړي د افغانستان حکومت سره او پاکستان خو د هغې په حق کې دي چې دا خبرې وشي. بیا به د نیخ په نیخ دغه ټولو تنظیمونو سره مقابله راځي. طالبانو لپاره به خاص توګه مونږ دا یو ډېر مشکله فیصله وي چې هغې ورو ورو ځان د القاعدې نه بیل کړي او هغوی خو اوس هم په افغانستان کې داعش سره مقابله ده. نو هغوی خو دا فیصله نه کړی چې دا مذاکرات پر بیا کله کوي. مخکې زه فکر کوم چې دغه فیصله چې کوم افغان طالبان کوي یا پاکستان کوي د هغې په وجه باندې به د دوی دا چې کوم القاعده او نور تنظیمونو سره مقابله ده په هغې کې به نور زیاتې راځي.
خو بلخوا د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سعد وایي چې القاعده په دې منطقه کې اوس هغسې فعاله نه ده چې څنګه مخکې وه او د افغانستان طالبان د القاعدې نه ډېر خوشحاله نه دي. د ده په وینا چې القاعده اوس دومره قابلیت نه لري چې څه مشکلات به ودروي.
دا بیان چې کوم دی دا خپل ځان بچکول دپاره خپل ځان دپاره یو ځای پیدا کول ځکه چې کوم نور دلته اوس ګروپونه راوچتېږي لکه د داعش په شان دی. نو د دې مخکې د امریکې د ډرون حملو سره باقي سیزونه سره دې تقریبا دې منطقه کې د هغې اوس هغه زور نشته دی. او پاکستان چې کوم عملیات وکړل په شمالي وزیرستان کې هغه بیسونه ختم شو. نو زما په خیال باندې د القاعده داسې اوس قابلیت نه لري چې هغه دلته څه لویه پیمانې باندې څه دغه وکړي. دلته که تاسو وګورئ پاکستان باندې چې کوم دا فرقه وارانه ګروپونه دي لشکر جنګوي د هغې ټوله لیډرشپ یې ختم کړ. طالبانو لیډرشپ تقریبا ختم شو. طالبان په درې سو کې تقسیم شو. دا دې چې کوم یو فرانچایز وو دغه هغه اوس هغه څه فعال نه دی.
یل دی د افغانستان طالبانو نوی مشر مولا اختر منصور خپل یو اډیو پیغام کې ویلی وو چې خپل جنگ به جاری ساتي او امن مذاکرات د دشمن پروپاګاندا مهم ګرځولې وو. د راپورونو تر مخه مولا اختر منصور دا بیان داسې وخت کې مخې ته راغلی وو چې د طالبانو ځینې ډلو لخوا د طالبانو امیر په اړه اختلافات مخې ته راغلی وو او مولا اختر منصور په حق له دا ویل کېده چې هغه د امن مذاکراتو حامی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي چې د ترګري پر ضد جنگ به تر هغو پورې رواني تر څو یې اخیری ترګر له منځه نه وړي. دول دا وخت د پاکستان ټول ولس په د امن او د امن راوستو د ترګري د ختمولو لپاره یو موټی دی او د فوج او حکومت شاته ولاړ دی. د خبرې نوموړي نن په اسلام آباد کې کړي چې تفصیلي سراج ظهیر راکوي.
صدر ممنون حسین دا خبر په اسلام آباد کنونشن سینټر کې د 14 اگست په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو دستور کې وکړي. د نوموړي په وینا چې په دې مقبد وی به کور شوی خلک او د سیلاب متاثرین نه هیروي او د فاټا اولس د ملک د بقا لپاره قرباني ورکړي دي او دوی به د به کور شو خلکو مسلو ته خصوصي پاملرنه کوي. صدر ممنون حسین زیاته کړه،
پاکستان ایک طویل مدت سے حالت جنگ میں ہے.
پاکستان د یو اوږدې مودې راسه په حالت جنگ کې دی. یو طرف ته شدت پسندو ریاست چیلنج کړي دی، نو بل پلو سماج دشمن وګړو او ځینی غیر ملکی مفاداتو لپاره کارکونکو د ملک د ځین علاقو امن خراب کړي دی. خود دې ملک خلک ډیر بهادر دي او د ترهګرې مقابله کوي. په دې کې د ټولو لویه قرباني د پېښور آرمی پبلک سکول ماشومان ورکړي دا چې د ترهګرو د بیرحمه ترهګرې ښکار شو. خدا خبره هم د اطمینان ده چې ټول قوم یو موټی دی او د ترهګرې او انتها پسند دے خلاف د حکومت او د پوس په شاو لاړ دی.
کلی چې مشال ریډیو د 14 اگست د ورځې په حواله د شمالي وزیرستان د بې کور شو خلکو د کمی کمیټه جنرال سکتر ملک غلام خان وزیر نو پوښتل، نو هغه وی باید چې په دې لوی ورځ صدر ممنون حسین د فاټه د ولس لپاره په اف سی آر کې د بدلون اعلان کړی وي، نو دوی به هم په دې خوشاله کې د دوی سره شریک کو. نو موړی وی
صدر ممنون حسین صاحب د پټه خبره وکړلې، د پټه خلک ډېر قربانۍ ورکړې دي. د نامه کې هم داسې پریزیدنت سپل زرداری صاحب دغه د می د اف سی آر اعلان وکړ په 14 اگست کې. نن د تاسو په 4 بجې د اف سی آر کې ترمیم شي او دا بالکل ختم شي او بل زموږ د کور خلک چې کوم ماده ډی پی چې کوم په کمپونو کې په ټنټونو کې په ډېر مشکلات سره زندگی ته راوي، د دې پر دایان دا اعلان کړی چې کوم علاقې کلیئر دي، دا خلک په هیڅ طریقه سره واپس کړی وي. په کار دي چې د خلک په هیڅ طریقه سره دا نن اعلان کړی چې دا خلک په هیڅ طریقه سره واپس لاړ شي او بل زموږ په نوم سمره سمره پنډی نه درمي، هغه پیسې موږ ته په صحیح طریقه سره نه راځي. ولې کومه د خبرې نه راځي چې دغه په خپل خو یې فعال نه پیګوي.
د ذکر دا د پاکستان پیپلز پارټي په تیر دورې حکومت کې د هغه وخت صدر آصف علي زرداری د فاټا لپاره د اف سی آر په قانون کې د بدلون اعلان کړی وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخته بیا نن د پاکستان خپل د جوړېدو ورځ لمانځي او په دې موقع باندې نن د بنو په بکاخیل کیمپ کې یو غونډه هم وشوه. په دې اړه بنور تفصیل له عمر دراز وزیر واورو.
بکاخیل کیمپ کې د تقریب په موقع د کډوالو ماشومانو ملي نغمې وویلې او تقریرونه یې وکړل. د پاکستان فوج 101 بریګیډ مشر او بکاخیل کډوالو کیمپ انچارج بریګیډیر مختار د جشن ازادي تقریب ته په خپل وینا کې وویل چې نه یوازې د پاکستان بلکې د کشمیر ازادي هم مونږه د قبایلو په قربانیانو حاصله کړې.
د کشمیر غزا ته هغه د مونږ جنگ نه وای، زمونږ پښتانه او د قبایلو ته کشمیر غزا وای، دلته به د قومونو لخکر جوړه ده، وزیرو لخکر دی، دا وړو لخکر دی، دا د بنګشو لخکر دی او کشمیر کې نن آزاد دی. دا زمونږ د دې خړو سپیرو قبایلو د قربانو فوج، ځکه چې هغه ټیم کې زمونږ سره فوج نه و، زمونږ چې سب بچه کوچه فوج و، د هغې سربراه انګریز و. دې قبایلو د پاکستان په آزادۍ کې او بیا د دې د آزادۍ قایمولو تاسو غټه قرباني ورکړئ. سیده خلک یو، سیده خبره کوم.
نوموړي وویل شمالی وزیرستان کې لس کاله د خلکو آزادی اخیستل شوی وه او نن هم دوی تعالی هغه آزادی نه دی ورکړل شوی، خو زردا چې دوی په خپلو سیمو کې آزاد ژوند وکړي. د جشن آزادی تقریب په موقع فوزی چارواکو دا هم وویل چې ضرب اعظم عملیاتو کې د شمالی وزیرستان خلکو قربانی د ستاینې وړ ده او دوی به ټول په شریکه د سیمې امن، خوشحالي او ترقی لپاره کردار لوبوي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مدرسے پوسنی اثر کی د مشال ریڈیو ونیز خبرونه مدرسے پوسنی اثر کی د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام الدین سہلوی جو کرے دی رسی خود داسی پکار دی کی اوی کی د مذہبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځ لاړ شي
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدای شي.
تاسو د مشالې د نن ورځې نه سات خبرونه وروستي خبرې غړي او رینې مای ته رسیدلی یو 15 بجې دی. ملیحه مرزاده به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
پاکستان والی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان بارنو چارو وزارت تیر ماښام په بیان کې ویل دا خبره د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلي لوړپوړي پلاوي ته کړي. په پاکستان کې اپوزي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. تیر ماښام د پوځ اماړیکو دفتر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي تر مقدمې وروسته پوځي عدالت دغه سزاګانې واورولې. د کراچۍ په سفوره چارنګې د رینجرز واک په گاڑی په بمی برید کې ککړ تن ته هم د مرګ سزا اورول شوې ده. بل خو دا پیښور په عامي پبلک سکول کې د وژل شو ماشومانو میندو پلرونو او خپل خپلوانو نن په اسلام آباد پریس کلب کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په پیښه کې وژل شو ماشومانو ته د پوسټر ټولو لوی احساس نشانه هدر ورکړي. مظاهرېانو غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکړل شي. د پاکستان صدر ممنون حسین وايي د ترګرې پر ضد جنگ به تر هغې جاري وي تر څو چې ټول وسلوال له منځه نه وي تللي. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کنوینشن سینټر کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستور کې وکړه. د القاعدې وسلوالې ډلې مشر ایمان الزواری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفادارۍ اعلان کړی دی. د اعلان زواری په ویبپاڼې په خپور شوي یو غږیز پیغام کې کړی. په سمدستي ډول د الزواری د غږیز پیغام د کروالي پخلی نشي کېدی. یو لړپوړي روسي چارواکي هغه داوی ردوي چې ګواکې یو ایراني فوزي چارواکي د ملګرو ملتونو د سفري بندیز پرته ماسکو ته تللی و. د بارنو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف نن وویل چې د ایران د القدس واک مشر جنرال قاسم سلیماني تېره اونۍ د روس سرخار ته نه و تللی، خو بیا په امریکا کې خپاره شوي رپورټونه تېره میاشت ماسکو ته د سلیماني د مبینه تک خبره کوي. او د شام د اپوزیشن ډلې مشر وایي روسي ته ژمن نه دی چې د هیواد سره د بشار الاسد په واک کې پاتې شي. د شام د قومي ائتلاف مشر خالد خوجا نن دا خبرې په ماسکو کې وکړې.
د خبرونو لنډیز مو له ملیحه مرزاده اوریدې. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل دویم اداري په پاکستان کې په ترهګرۍ باندې لیکلي او وایي چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د ترهګرو پر ضد اپریشن روان دی او که سلګ ډیر ترهګر پاتې وي نو هغوی به هم د جړلې ختمولی شي. اداري وړاندې لیکي چې که وکتل شي نو د پاکستان په مختلفو علاقو کې اوس هم وسلوال لګیا دي خپلې کاروایانی کوي او د دغه کاروایانو نه دا څرګندېږي چې وسلوال لاستړي نه دي او چې کله ورته هم موقع په لاس ورځي نو ورانکاری کوي. د ادارې په وینا چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد خو ضرب اعظم عملیات روان دي او تر سرحد یې د هغوی نیټورک هم مات کړی دی، خو له دې سربیره د ملک په نورو مختلفو علاقو کې هم وسلوال پټ دي چې وخت په وخت خپلې کاروایانې کوي. نو په کار ده چې پوز او نور سکیورټي ادارې د وسلوالو سره سره د دوی د مرستو کوونکو پر ضد هم کاروایی وکړي، ځکه چې د ترهګرو د خاتمې سره ضروری ده چې د دوی مرستیال هم ختم کړل شي، نو هله به ممکن شي چې د ملک کې امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارېو کې د متحده قومي مومنت په استفاګانو باندې لیک کړي دي او وایي چې دا فیصله ناڅاپه ضرور ده خو غیر متوقع نه ده، ځکه چې د کله نه کراچي کې د رنجرو اپریشن شروع شوه. ایم کیو ایم د دې پر ضد په ملک دننه او بهر احتجاج کړي دي. ادارې وایي چې کراچي کې د رنجرو اپریشن یوازې د بتخورو، ټارګټ کلر، ترهګرو او دغه نور جرمونو کې ککړو خلکو پر ضد دی چې دا شن د لوی اقتصادي او تجارتي خار د هر قسمه نارامۍ نه پاکړل شي. خو کله چې رینجرو د ایم کیو ایم په مرکز چاپه وهلي او هلته د دوی ځینې کارکنان او ملګري نیولې دي، وایي چې ګنې د کراچي اپریشن مخې دوی اړخته ګرځولې دي. اداریا اخري کې وایي چې ایم کیو ایم د استفاګانو واپس اغستو د پاره حکومت ته ځینې شرطونه ایښو دي، لکه د اپریشن نگراني د پاره دی یو کمیټي جوړ کړی شي، درنګ دي د دوی بې درکه کړل شوی ملګری را پیدا کړل شي. بل طرف ته وزیر اعظم هم د ایم کیو ایم د استفاګانو سخت نوټس اغسته او دوی سره د خبرو اترو د پاره ځینې ډلې جوړې کړي او د دې مقصد دا چې په خشن دا بحران حل شي او ملکی جمهوریت روان پاتې شي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورسپانه وايي په پاکستان کې د سختري مذهبي ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ صاحب د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د فانټم په نوم د هندي فلم په ننداري او هلته پر خپرېدو بندیز ولګوي. سید وايي د پاکستان ضد فلم دی. هلته د جرمني خبري اجنس په دې ورسوي کې په کابل کې د وسلوالو بریدونو په تناظر کې د کابل اسلام آباد اړیکو ته کتنه کړې ده. دواړه لیکنې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي په پاکستان کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوا چې د امریکا حکومت یو ترهګر ډله ګرځولې ده او مشران یې د هند د حکومت او پوځ خلاف دي. دا ځل یې د پام مرکز د هندي فلمونو انډستری بالیووډ ګرځېدلې دي. د دغه تنظیم مشر حافظ سعید غواړي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې پر فانټم نومي فلم بندیز ولګوي. دغه فلم چې هندي اداکار سیف علی خان پکې کار کړی دی په هند کې د یو وسلوال برید د پلان موضوع باندې جوړ شوی دی. رسپانه لیکي امریکا هند او ملګری ملتونه تور لګوي چې جماعت الدعوا د وسلوالې ډلې لشکری طیبه تر سوري لاندې کار کوي. لشکری طیبه په 2003 کال کې د ممبئی ترهګر بریدونو لپاره تورنه ده. په یاد برید کې یو سل اته اتیا کسان وژل شوي وو. واشنگتن هم لشکری طیبه یو وسلوال تنظیم ګرځولې دي او د حافظ سعید د نیولو په سر یې د لسو ملیون ډالرو انعام اخی دی. حافظ سعید او جماعت الدعوا په یادو بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کوي. رسپانه لیکي جماعت الدعوا تیرونه په لاهور های کورټ کې یو درخواست دایر کړو چې یاد ډلې پکې دعوه کړې ګواکې دغه هندي فلم د پاکستان د ملي حاکمیت او د حافظ سعید په ګډون د ملګرو د ژوند لپاره یو ګواښ دی. ډله له عدالت غوښتنه کوي چې په فلم باندې د بندیز لګولو حکم ورکړي. د فلم هدایتکار کبیر خان ویلی دی چې فلم یې د پاکستان پر ضد نه دی. ټایمز اف انډیا ورسپانې دغه دخلی لیکلی چې دغه فلم یوازې د هغو کسانو لپاره پاکستان ضد کې دی شي څوک چې لشکری طیبه د پاکستان استازي ګڼي. له دې وړاندې هم پاکستانی انتظامیه پر یو شمېر هغو هندي فلمونو بندیز لګولی چې په فکر یې د هیواد ضد وي. بلخوا ڈی پی اے خبری ایجنس لیکي 13 اونۍ په کابل کې درې بریدونه د افغان ولسمشر اشرف غنی پر رویه کې د بدلون سبب وګرځېدل چې مخکې د پاکستان له حکومت او طالبانو سره په تماس کې وو. ایجنس لیکي پاکستان 13 میاشت له خپلې وعدې سره سم افغان طالبان مذاکراتو ته کینول چې د دواړو خواو ترمنځ خبرې په مری خار کې وشوې. خو بیا دې پرمختګ ته هغه وخت اوانو رسیدلو کله چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر مخې ته راغلو. د افغان استخباراتو په خبره په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له تصدیق سره د یادې وسلوالې ډلې د ننني سیاست کې بدلونونه تر سترګو شو او ژور اثرات پرې پرېوتل. د افغانستان له صدارتي ماڼۍ سره نږدې تعلق لرونکي یوې سرچینې ویلي چې افغان وفد اسلام آباد ته یو واضحه پیغام سره ورغلی. هغه پیغام دا دی چې پاکستان دې د طالبانو مرسته بنده کړي او مشرتابه له هیواده بهر وباسي. اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو اونو کې چې د پاکستان حکومت کومې فیصلې کوي په مستقبل کې به د دوی د دوړخیزو تعلقاتو لپاره مهمې وي. اجانس لیکي بلخوا د پولې هغه غاړې ته هم شکونه موجود دي. پاکستانی چارواکي باور لري چې د غنی په انتظامیه کې ځینې کړې داسې دي چې د امن خبرې اترې اغیزمنول غواړي او د مذاکراتو د دویم پړاو نه دوه ورځې مخکې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه کړ. په افغانستان کې زیاتره خلک د پاکستان په وړاندې د اشرف غنی د سختې رویې نه خوشاله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم یو بډ رپورټ ترازو. د امریکا لوري پر اسلامي دولت وسوالي ډډي امریکا لوري پر اسلامي دولت وسوالي ډډي میاشتنی خرڅه زیاته سویده. په د امریکا په تیرې و میاشت کې په بمباریو او نورو جنگي سازو سامان د ورځې شپږ څلوېشت لکه ډالر لګولې دي. په دې اړه تفصیل د سالی محمد سالی په رپورټ کې.
د امریکا پاوز د جولای ل 15 د دې میاشتې تر پایه پورې پر بمباریو او نورو مهماتو د ورځې شاوخوا 4 میلیونه او 6 لک ډالر لګولې چې د تر هغه د مخکنی میاشتې په نسبت دوه برابر زیاتوالی شي. حال دا چې د جون میاشتې ل 15 تر وروستي پورې پر دغه پوزي تجهیزاتو د ورځې 2 میلیونه او څه باندې 3 لک ډالر لګول شوی و. د امریکا د مرکزی قومندې یو ویان بریډمن کال رینزوول په جولای میاشت کې د جون په پرتله د کارول سویو بمونو او پوځي مهماتو اندازه 18% زیاته شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي چې نه یو غوښتل نومې واخیستل سي رویټرز اژانس ته وویل لکه چې تیر میلادي کال په سوریا کې د امریکا په مشرۍ پوځي کمپاین پیل سو د جولای د دویم نیمایي بمباري تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې وي. د دې په خبره په سپټمبر میاشت کې هم د دوه اونیو لپاره د امریکا له خوا بمباري او د پوځي تجهیزاتو کارونه زیاته شوی و. د رویټرز اژانس په حواله په سوریه کې کوردی ځواکونو د ترکیې پولې ته څیرمه پر پرتو سیمو ولکه ټینګه کړې او د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې سیمو ته نور هم داخل شوي دي. په عین حال کې هلته په عراق کې عراقي ځواکونو د رمادي د مرکز انبار د نیولو لپاره تیاریانې پیل کړې دي. دفاعي چارواکي او تحلیل کوونکي وایي د امریکا لخوا د بمباري زیاتېدل د جنگ په ساحه کې له محلي جنګیالیو سره د امریکایي پوځیانو ښه همغږي څرګندوي. دغه جنګیالي د جنگ اهداف تثبیتوي او تاییدوي، بیا د هوایي بمباري غوښتنه کوي. د امریکا د دفاع وزارت هغه ارقام چې تېر اونۍ خپاره سوي څرګندوي چې د تېر میلادي کال د اګست له اتمې د روان میلادي کال د جولای تر پایه پورې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې پر جګړې نږدې 3.5 میلیارد ډالره لګول سوي دي. د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو د عراق او سوریې زیاتې برخې نیولې وې.
دا صالح محمد صالح بلخوا بیا طالبانو د داعش ډلې باندې نیواکې کړې دي. په افغانستان کې داعش ډلې پر عملیاتو د افغان طالبانو غبرګون په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې طالبان په خپلو کې سره ویشل شوي دي. یادې دواړې ډلې هڅه کوي چې په تشدد کولو سره د خپل طاقت اظهار وکړي. پر دې د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی چې تفصیلې له اسرار عالم مومند اور.
افغان طالبانو د داعش وسلوال ډلې لخوا خپره شوې هغه ویډیو غندلې چې پکې خودل شوې اته کسان چې یو پکې سپینګیره دی په چون کوټو کو سره الزول شوې دي. د وسلوالو په قید کې دغه کسان په زور په چون کو موادو کې نول شوې چې له هغه ورستو په 14 سره وجل شوې دي. د اگست په اتمه په ټولنیزا میډیا خبره شوې دغه 4 منټه ویډیو کې چې له وسلوالو سره په کې د داعش جنډه ده په پښتو او عربي ژبه کې وایي دغه کسانو سره یې د عمل زکه کړي چې دوی د طالبانو مرسته کړي. خو طالبانو د اگست په 11 خپل ویبپاڼه ورکړي او بیان کې د داعش دغه عملیات په سختۍ سره غندلي او ویلي دي چې وجل شوي ټول بې ګناه ولسي وګړي دي چې پکې سپینګيري مشران هم شامل دي. طالبانو دغه وجنه غیر اسلامي بللي. طالبانو زیاته کړي چې د اسلام او مسلمانانو په جامه کې دغه سی بی ګناه خلکو وجنه به برداشت نه کړل شي. دغه بیان له داسې خلکو یعنی طالبانو راغلي چې له کلونو راهیسې یې په خپله دا قسمه ظالمانه کارونه کړي دي. دا ویډیو چې داعش ډلې پرې په افغانستان کې د خپل طاقت مظاهره کړې ده او پر دې د طالبانو غبرګون هم پر داسې وخت مخې ته راغلی چې که یو خوا په افغانستان کې د داعش ډلې د راپورته کېدو په اړه خلکو کې ویره ده، نو بلخوا طالبان هم په خپلو کې سره په واک او اختیار تقسیم دي. د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د نوي مشر مولا اختر محمد منصور پر ټاکلو د طالبانو ترمنځ اختلافونه رامنځته شول او د مولا عمر د زوی په ګډون ځینې طالب قومندانان د مولا منصور پر ټاکلو خوشاله نه دي. په داسې حال کې چې داعش ډله په افغانستان کې د مضبوطېدو په لټه کې ده، د طالبانو خپلمنځي اختلاف څخه ښه ګټه پورته کولی شي. په عین حال کې چې طالبانو سره ویره ده چې ځینې وسلوال یې داعش ډلې ته تللی شي، د کابل په وروستیو بریدونو سره یې هڅه کړې چې خپل زور وښایي. له پاکستاني پولیسو سره نږدې ننګرهار ولایت چرته چې ښکاري یا د ویډیو جوړه شوې له اوږد وخت راهیسې پکې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. که څه هم داعش ډلې طالبانو ته په ځینو ځایونو کې نقصانات اړولي او دې ډله پورې اړه لرونکو وسلوالو په جون میاشت کې د ننګرهار یوه مهمه سیمه له طالبانو هم نیولې وه، خو ځینې کارپوهان وایي چې داعش دومره لوی خطر نه دی او دغه ډله یوازې تر ننګرهار پورې محدود ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د کابل د طالبانو شورا د پاکستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړې ده. دغه شورا غړو د پنځمې پرز د شاه شهید د خنړې پیښې د قربانیانو سره د غمچرکی په ادب ته پیښ پزای کی په یو احتجاجی غونډه کې د پاکستانی علماو د هغو په فتوا او په وړاندې چې د افغانستان په وړاندې جهاد روا ګڼلی و په دغه اقدام لاس پورې کړ. بل خوا طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل په شاشه سیمه کې وروستۍ پیښه غندلې او خپل لاسې لري او خپل لاس لرای په کې رد کړی دی. احمد تورمان رپورټ لري.
د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی په دې اړه وویل،
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګۍ د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانو او مظلومو بیچاره او خلکو د وژلو فتواګانې او د جهاد فتوا صادروي. نو زمونږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږه کلک حمایت کوو او ورسره دریږو.
د کابل د عالمانو شورا له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د کابل د شاه شهید د سیمې د پیښې امینین پیدا او د اعمالو سزا یې ورکړي. دغه شورا غړو نه یوازې دا چې د پاکستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړه، بلکې دغه هیواد پر ضد یې شعارونه ورکول او الله اکبر نارې سمو دا وړاندې د پاکستان یو شمیر دینی عالمانو د افغانستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړي او جګړې په دغه هیواد کې روا بلل دی. بلخوا دغه شورا غړو وویل چې د پاکستان په وړاندې په جهاد کې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودریږي او له هغوی ملاتړ کوي. د دغه شورا یو غړی عزیز الله مفلح د اسلام لپاره د دین لپاره د خدای د رضا او د بشریت د حسین لپاره او د محمد رسول الله د رضا لپاره تیار یو چې خپل سرونه د جهاد په سنگرونو او د دغه هیواد څخه د دفاع په خاطر ورکو، خو هیڅ بدمعاش ته تسلیم نشو. د کابل د شاه شهید پیښې په اړه د افغان چارواکو، دینی عالمانو او عامو خلکو غبرګونونه په داسې حال کې ورنی کیږي چې طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي د دغه پیښې په اړه دوی تحقیقاتي ټیم ته دنده ورکړې وه چې شواهد راټول کړي، د خلکو څخه حالات وپوښتي او د پیښې په اړه ټول اړین معلومات د اسلامي امارات اړوند مراجعو ته وړاندې کړي. طالبانو په خپل خبر پاڼه کې ویلي د پلټنو په نتیجه کې اوس څرګنده شوی چې دا پیښه د اسلامي امارات په مسؤلینو پورې هیڅ هڅه نه لري او د کابل په مربوطاتو کې د اسلامي امارات مسؤل کسان په دې نامعلومي چاودنه کې لاس نه لري. دوی دا پیښه په کلکو ټکو غندلې او د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښکاره کړې.
دا مشال ریډیو دا
د جرمنی خبری اجانس ڈی پی اے په یو رپورٹ کې لیکلي چې د روان کال په لومبیو اوو میاشت کې د پاکستان، افغانستان، شام او نورو آسیایي هیوادونو شپږ اتیا زره پناه غوښتونکي رارسېدلې دي. شاهین بنری د رپورٹ مهم ټکي وړاندې کوي.
ڈی پی اے په خپل راپور کې لیکلي دي چې د شام، پاکستان او افغانستان نه هر ورځ په سلګونو پناه غوښتونکي د ترکیې او یونان د لارې د اروپا پر مختلفو هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوي، خو ډیر پکې ونیول شي او د مهاجرینو لپاره جوړ شوي کیمپونه ته ولېږل شي. اجانس لیکي چې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو سفر اوس نور هم ګران شوی دی، ځکه چې اوس د هنګري حکومت د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره په خپله پوله د یو ازغن دیوال جوړولو کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې تر پایه به بشپړ شي. د اروپا د پولو د انتظام د ادارې فرنټکس چارواکو خبري اجانس ته ویلي دي چې د جولای په میاشت کې 50,000 مهاجرین د سمندر د لارې یونان ته رسیدلي دي. یو بل چارواکي ویلي دي چې د جون د میاشتې تر نیمایي 40,000 مهاجرین د میسیډونیا نه راتیر شوي دي. د هنګري حکومت د مهاجرینو د مخنیوي لپاره 4 میټر دنګ دیوال جوړی چې 13 جالونه پکې هم کارول شوی دي. خدا بوس کتلی شي چې دا دیوال د مهاجرینو د راتګ بهر تر کومه بریده ودروي، ځکه چې اکثر مهاجرین په پوله لګیدلی ازغن تارونه پرې کی او د سربیانا هنګري ته د رننوتو هڅه کوي. د هنګرینا د مهاجرین بیا پر مختلفو هیوادونو آسټریا، نیدرلینډ، سکینډینیویا او جرمنی ته د رسیدو هڅه کوي. خبری ایجنس لیکلی دي چې دا مهاجرین د ډیرو سختو او خطرناکو لارو نه راتیریږي او په دې کې د ځینو سره د خپل کورنۍ غړي هم دي.
نوي خیالونه،
نوي سازونه
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په 4:30 بجې.
د د پاکستان په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عثمان کاکړ ویلي باید په پاکستان کې له فوج پولیسو اف سی او لیویز ځواکونو پرته نوري شخصي ملیشیاوي وسلوالې ډلې او ټوپک سالان فعال نه وي. نوموړي دا خبر په سینټ کې د هغه تحریک په تړه وکړه چې د پیپلز ګوند سینیټر فروت الله بابر د چهار شنبې اشورو پر ورځ وړاندې کړی وو او په کې له حکومت غوښتنه شوې چې تر بندیز لاندې حقوقو ډلو مخنیوی دې وکړي چې په نورو نمونو یا د خرشګړي په پلمه کار کوي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټرانو د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په اړه ویلي دي چې دا تنظیمونه اوس هم په نورو نمونو کار کوي او د دې په شا په مبینه توګه استخباراتي ادارې دي. په سینټ کې د کلدم تنظیمونو په اړه تحریک وړاندې کوونکي د پیپلز ګوند سینټر فرت الله بابر ویلي دي چې د خیراتي ادارو په نوم کار کوونکي د کلدم تنظیمونو ترهګرۍ خلاف جنگ کې د ریاست ساق خرابوي. د سینټر فرت الله بابر په وینا چې د یو سوال په جواب کې حکومت دا تسلیم کړی وو چې جماعت الدعوا د لشکر طیبه په شکل کی مخی ته راغلی ده او دې ته د کار کولو اجازه د یو عدالتي حکم تر لاندې ورکړی شوې ده. په سینټ کې هم دې لړکی برخه اخستون کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکر مشالډیو سره په خبرو کې وویل حکومت وایي چې دا تنظیمونه کلدم دي او ورته اجازه نشته. خو دا تنظیمونه په نورو نمونو کار کوي په کم کې چې هم د هغه کلدم تنظیم خلک وي.
دوی کله کله نامنیاد پابندې پر ولګي هغه د بل نوم ورکی پر هغه خلک دا پر بل نوم باندې کار کوي او دا خلک عام په شهرونو کې خاص کوټه ته ورشه هر وخت نکاح پوشانی تو کوکونه بور سره پر جنرال روډ برابر روان پرس کلم مخته برابر روان نو دا ریاستي پالیسی دا او ریاست دا تنظیمو د ځان اساسي غني مور په سنټ کې دا ورته ویل دي چې ریاست کې فوج دی اف سی دا رینجرز دی پولیس دی لیویز دی دا سکیورټي فورسز دی د دې علاوه پکاري سیس یو پرایویټ ملیشا او د هیڅ شام پوپاکو توپک سالاري او دا تنظیمونه نه
په خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې دوی په سنټ کې د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دې تنظیمونو د کلک نظر وساتي.
تاسو د نورو ملکو د پاره ساتاس دي او دا د دې ملک د پاره تاوانې دي. تاسو کوي بل په افغانستان کې مداخلت بند کی بجاته سمو پالیسی روانه کیږي. دا هغه پالیسی سوستن تاسو کوم افغانستان کې کې مستیل او جو افغانستان په تکلیف دی نو له دې پالیسی جاته تاسو ښه نه ستې.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عبدالقیوم وای چې هغه د سینیټر فرت الله بابر دی خبرې سره اتفاق لري چې کله د تنظیمونو لبیا نورو نمونه سره مخې ته راتلل نه دي په کار او که څوک داسې کوي چې ورته سخته سزا ورکړی شي. خو فرت الله بابر لخوا په اسټیبلشمنت تنقید وکړی شو کوم چې نامناسب وو.
موږ له بعد قانون سازي کول وی زموږ موقف واضح دی چې هغه خلک څوک چې قانون خپل لاسو کې اخلي او هغه د خپل اندکار کوي نو هغه ته اجازه ورکول نه دي په کار ځکه چې دا خلک د حکومت د شرمندګۍ وجه جوړیږي.
د ذکر د داخله چارو وزیر مملکت سینیټر ولی اور رحمان ویلی دی چې جماعت الدعوا مشتبه تنظیمونو پولیس کې اچول شوی ده او کله تنظیم د خیراتي کارونو نه علاوه نور څه کیسه محلو زلو کې ککړ اونیول شو نو د دې خلاف به مناسبه کاروایی کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
یو افغان ساینس پو محمد تنها د جرمنی د فزیکوالی اتحادی ویلهم اوند السی هرویس سټیمفینګ ټینګ جایزه ګټلې ده. دا جایزه هر کال د نړۍ هغو ساینس پوهانو د پی ایچ ډی زده کوونکو ته ورکول کیږي چې په کلنی کانفرنس کې خپلې ساینسي څیړنې یا تحقیق وړاندې کوي. دا ځل د آیونایزر کوونکو وړانګو او جوهري توانایي په اړه جوړ شوي کانفرنس کې د نړۍ شاوخوا څلور څلوېښت ساینس پوهانو او پی ایچ ډی زده کوونکو برخه اخیستې وه او خپلې څیړنې یې وړاندې کړې وې. په دې اړه مو له محمد تنها سره مرکه کړې او په سر کې مې ځینې پوښتلې چې دغه جایزه دته د کومې څیړنې په اړه ورکړل شوې ده.
دا د چاپیریالیزم وړانګو په اړه باندې وو خصوصا د رادون په اړه باندې او همدارنګه د تیګو خاورو او اوبو کې د رادیو اکټیو مواد خصوصا د یورانیم او توریم او د تمرکز یا افراط یا په انګریزي کې کنسنټریشن ورته وایي دغه د معلوماتو په اړه باندې او دا نمونی ما د افغانستان نه خپله اندازه ګیری مې په افغانستان کې کړې.
ښه نو اوس دغه چې دوی تاسو ته درکنو تاسو په اړه کې اول یعنی تاسو ته دغه درکړل سو هغه ځنګړتیا په څه کې و؟
دوی به د جوري حیات څو موضوعات ته پام کوي. یو موضوع دا ده چې کیفیت د تیړنې څومره ده څنګه ده. دوه موضوع اهمیت د تیړنې ده. درېم موضوع دا ده چې د تیړنې میتودولوژي څومره علمي ده. نو او اخیری موضوع دا ده چې د پایلو په اړه کې خپل اړه کوم کې څومره حاکم ده چې د څه کړی دی په دې باندې پوهیږي او کولای شي نورو ته یې مراعه کړي او نور هم پرې پوه کړي. ما په همدې ټولو کې په اصطلاح لوړې نمرې زما پوښتنه
چې دا کومه موضوع باندې به خبر وکړو په کوم موضوع تاسو دغه څېړنه ولې دا موضوع او څه ده؟ دا
موضوع دا ده چې ما د کابل د اطراف او د نږدې سیمو د اوبو خاورې او تیګو یا پسلا راک سویل اند واټر سمپلونو کې د رادیو اکټیویټي کنسنټریشن یا وفرات پیدا کول دي. دا یو برخه ده. دوه برخه ده چې په دینو کورونو او دینو مغارو کې چې په بامیانو پنشیر دي ځای کې خلک کې اوسې په غو کې د راډون کنسنټریشن یا تمرکز پیدا کول دي. چې راډون په خپل یو رادیو اکټیو غاز ده او کله کته تنفس دي هغه په سږو کې سرطان تولیدوي او بل اخره د سږو سرطان یو لږ سرطانونو ته چې علاج یا تداوی یې ډیره سخته کې. نو دا یو د دې نه چې د احمد دې ما پوسټر ته ډیر ور کړو هغه دا و چې دا یو موضوع نه یوازې چې یوازې د بستری فزیک او وړانګو داخله نه چړنیز موضوع ده بلکې د چاپیریال او په هغه چاپیریال کې د اوسیدونکو انسانانو صحت د پاره ډیر اهمیت لري. ځکه ما ارزو کوم چې دا یو معیار و چې دا موضوع تومره مهمه ده نو په هغه اساس باندې دا قضاوت
شوی. خو اوس په دې کې دا د تاسو خپل نتیجهګیری د دې ارڅ څه ده؟
زه متاسفانه ارقام تاسو ته نسم ویلای په دې ځکه چې دا ډیټا را ده او کتام پروسس ته وي خو دا باید یو ریپسانټیفیک ژورنال کې چاپ کړم بعد لغت تاسو ارقام ویلای خو ټولنیز وو به په ټولیز ډول باندې ویلای سم چې په دینو مغارو کې د رادون کنسنټریشن د نورمال حالت نه ډیر زیات ده او دا زیدې یعنی لازم ده چې هغه خلک چلته ووسی یا لغجه نه لري سی یا ریلوکیشن ووسی او یا هم د تهویه سیستم یا وینټیلیشن سیستم سمور ته برابر سی. همدارنګه په تیګو او په خاوره او په اوبو کې هم د دینو رادیواکټیو موادو تمرکز یا کنسنټریشن د نورمال په پرتله په مراتب زیات ده چې دا باید د موږ په خپل رسمي چینلو د خوانه افغانستان دولت او هغه ادارو ته مو وایي چې دا نتیړنو پایلې دغه شي چې څو هغه په مقابل کې اقدام وکړي.
دا یو افغان ساينس پو محمد تنها چورته د فزیکس کې یو نړیواله جایزه ترلاسه کړې او د څلور څلور شوادون لس ساينس په هنوز ښه ګټلې و او د دې غړې هرستی شبو تر رسیدلې او ملي امیرزاده تبوار ورکو چې خبرونه لنډې وړاندې کړې.
پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ان مخم په بیان کې ویل د خبره د وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ورغلی لوړپوړي پلاوی تکړې په پاکستان کې اپوزي عدالت په خبر په سکول په بریټ کې ککړو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر کې سزا ورولې. تر مخم د پوځ امریکو دفتر لخوا په خبر شوی بیان کې راغلی تر مقدمه وروسته پوځي عدالت د سزاګانې ورغولې. بل خو د پیښور پارمی پبلک سکول کې د وژل شو شمانو مندو پلرونو خپل خپلوانو نن په اسلام آباد پریس کلب کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په پیخه کې وژل شو ماشومانو ته د پوسټر ټولو لوی احساس نشانه هیدر ورکړي. د پاکستان صدر ممنون حسین وایي د ترګره پر ضد جنگ به ترغې جاری وي تر څو ټول وسلوال لمینځه نه ویتللي. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کنونشن سنټر کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستور کې وکړه. د القاعده وسلوالې ډلې مشر ایمان انصاری د افغان طالبانو لنوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفادارۍ اعلان کړی دی. دا اعلان زواری پر وپانی په خبر شوی یو غږیز پیغام کې کړی دی. په سمدستي ډول د زواری د غږیز پیغام د کروالی پخلی نشي کېدی. یو لوړپوړی روسی چارواکي هغه داوی ردوي چې ګواکي یو ایرانی پوځي چارواکي د ملګرو ملتونو د سفری بندیز پرته مسکو ته تللی و. د بارنو چاروم روسیال وزیر سرګی ریابکوف نن ویل چې د ایران د القدس واک مشر جنرال قاسم سلیمانی تیرونه د روس سرخرته نوتلی. خو بیا په امریکا کې خبر شوی ریپورت نا تیر امیاش مسکو تا د سلیمانی د مبینه تک خبره کوي. د شام د اپوزیشن ډلې مشر وای روس ته تجمن نه دی چې د هیواد صدر بشار الاسد په واقع پاتې شي. د شام د قومي ائتلاف مشر خالد خوجا نن د خبرې په ماسکو کې وکړه. هغه ویل روسی مشر تابه د اسد ترشانه د ولاړه خو د شام سیمه ثبات ته خوندي ساتلو په ضرورت یې توجه ده.
د خبرونو لندیزمو لملي ها مرزاده زخواوري دی د مشال ریډیو د تنروزی ورستی خبري غړي پايته رسیږي. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو د غټول خبرونی په مشال ریډیو .com باندې پاوري هلته تصویرونه همسته او سره خبرونه او ریپورتونه او مرکی هر چالت دی. د دې ترڅنګ په فیسبوک باندې هم که تاسو ولته ورسی او لاسته سره لري نو د هر څه هلته ترلاسه کیدی شي. د مشال ریډیو خپل فیسبوک دی هم. لدی سره د مشال ریډیو د نوروزی خبرونی پايته رسیږي. سبا بیا ستاسو په خدمت کې وو. د اوس لپاره اجازه درکو. په مخه مو شه.